السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال ویلي دي چې هیواد له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. پزشکیان پرون د تهران د خبرو اترو په څنډه کې له متقی سره ولیدل. د ایران خبری آژانس د راپور له مخې د ایران ولسمشر ویلي تهران لیواله دی چې د ستونزو د حل لپاره د تفاهم په فضا کې له افغانستان سره همکاري زیاته کړي او له افغانانو سره مرسته د دینی او عقیدایي اصولو له مخې خپل دنده بولي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې متقی او پزشکیان د دوه اړخیزو اړیکو او په ایران کې د ډیره افغان کډوالو په اړه خبرې کړي دي. متقی له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره په کتنه کې هم له ایرانه د افغان کډوالو د تدریجي وتلو غوښتنه کړې وه. د پاکستان د عوایدو فدرال ادارې اف بی آر د افغانستان پر ترانزیتي تجارتي مالونو تعرفه 10% لوړه کړې ده. د پاکستاني رسنیو د پرونیو راپورونو له مخې اف بی آر په یو تازه مکتوب کې ویلي دي چې دا اضافي تعرفه د کرنیزو ماشینونو، جرثقیلونو، الکترونیکي وسایلو او بایلرونو په ګډون د افغانستان د لسګونه تجارتي مالونو پر هغو کټګوریو لګول شوي دي چې پخوا ترې معاف وو. د افغان سوداګرو ترانزیتي مالونه د پاکستان له کراچۍ بندر څخه افغانستان ته انتقالیږي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دې کار هدف پاکستان ته د تجارتي مالونو د قاچاق مخنیوی دی. په نورستان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په کامدیش ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه شوي او یو بل ټپي شوی دی. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د نورستان د امنیت قمندانۍ ویان غلام رحمان حیدری ویلي دي چې دا پیښه پرون په میردیش نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو پیکاپ موټر سیند ته ولوېده. د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي قوانینو نه رعایت او د سړکونو خرابي هغه عمده عوامل دي چې په افغانستان کې اکثرا د ترافیکي پیښو سبب کیږي. اسرائیل اعلان کړی چې له دریو میاشتو کلابندۍ وروسته به د غزې تړانګې ته په لږه اندازه بشري مرستې ورپرېږدي. له دې څو ورځې مخکې د غذایي امنیت کارپوهانو خبرداری ورکړی و چې غزې ته د خوړو پر پرېښودو بندیز به یو بشري ناورین رامنځته کړي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې په غزه کې د لوږې بحران به په دې سیمه کې د اسرائیلو نوي پوځي عملیات له خنډ سره مخامخ کړي، نو ځکه د هغه کابینې د دې تړانګې څه باندې 2 میلیون اوسیدونکو ته په محدوده کچه د اساسي خوراکي موادو پرېښودل تایید کړل. تر اوسه معلومه نه ده چې اسرائیل به مرستې کله او څنګه غزې ته پرېږدي او د پوځ هغې څانګې چې دا چاره سنبالوي هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. اسرائیلو د مرستندویو ټولنو له اعتراضونو سره سره د غزې لپاره د مرستو یو ځانګړی رژیم په پام کې نیولی او نتنیاهو ویلي دي چې اسرائیل باید دا یقیني کړي چې دا مرستې د وسلوالو لاسته نه ورځي. اسرائیلو د مارچ په 2 نیټه غزې ته پر بشري مرستو بندیز ولګاوه. او د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایدن دفتر اعلان کړی چې نوموړی د پروستات د سرطان په داسې یوه تهاجمي بڼه اخته شوی دی چې هډوکو ته رسیدلی دی. د بایدن دفتر پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل چې د پروستات سرطان د جمعې په ورځ د هغه د باولو له معاینې وروسته تشخیص شو. د بیان له مخې 82 کلن بایدن او کورنۍ اوس د درملنې لارې چارې لټوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټروت ټولنیزه شبکه په یو بیان کې ویلي دي چې دای او میرمنې میلانیا د بایدن د ناروغۍ د تشخیص د خبر په اوریدو خوشی نشول. ټرمپ زیاتوي چې د بایدن میرمنې جیل او نورې کورنۍ ته یې نیکې هیلې وړاندې کوي او د بایدن لپاره سمدستي روغتیا غواړي. بایدن له 2021 کال څخه تر 2025 کال پورې د امریکا ولسمشر و.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فری ہلا چی ٹول جوڑو غو سیت مند بیاس شورا غلاس دا یول سم ٹول گی وس ور لسم وستا نن رز رزو دا بیشمزی حیوانات دل بندی کی دا انکبوتیانو کلاس یا ٹول گی پیجنو چی پتیل وس کی موج دا ارترپودا کم دا غش و جوندی موجودات چی و حقا زنگرتیان عمومی و پیجندلی او دا حقا سخم کلک بوتی کی هم اویل چې په هغوی کې مختلف ډولونه وویل. همدارنګه حشرات مو هم وویل چې په حشرات کې ماشی ور همدارنګه د وریښمو چینجی دا ټوله مشتسی وپېژندل او زموږ کړل. انشاءالله چې په تېر لوست کې تاسې هیڅ کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د انکبوتیانو کوم ټولګي چې دی هغه پېژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري او په دوی کې کوم ژوندي موجودات شامل دي. زموږ استاد چې درس به د یو سلو څلورمې صفې څخه بیا تر یو سلو اتمې صفې پورې دوام وکړي. ازو انکبوتیان چې دي انکبوتیان موږ وایو له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوي دي چې ارکنی په معنا د غني ده او همدارنګه اوی چې دی هغه د په معنا د ورته ده چې یعنې دا کوم ژوندي موجودات چې دي دوی کوم غني چې دي هغو ته ورته جوړښت لري او په دې کې چې دی موږ وایو مختلف ډولونه شامل دي او دوی په مختلفو برخو کې ده ځمکې پیدا کیږي او چې د هغو ډلو څخه موږ مثال وایو غونډلان دي، کنه ده، د ویښتانو د بیخ کنه ده، لړمان دي، همدارنګه لړم ته ورته ډېر نور جوړښتونه دي چې دا چې دي ځینې زهري هم کېدلی شي چې په خپل زهرو سره کوم ژوندي موجودات ته چې دي هغو ته د مثال د انسانانو کوم د وینې سره چې کله د دوی زهر یو ځای کېږي د هغو د مړینې لامل هم کېدلی شي. ورپسې راځو د انکبوتیانو کوم ځانګړتیاوې چې دي هغه باندې ځان پوه کوو. د دې بدن چې دی لومړی راځو د دې د بدن جوړښت ته. دې چې دی بدن یې دوه اصلي برخې لري چې سفالو ټراکس دی چې سفالو ټراکس په تېر لوستو کې هم موږ وویل چې د دې سر او سینې چې په یوه برخه کې سره یو ځای یې او بل یې نس دی یا هم ابډومن دی چې د بدن شاته برخه ده چې د هضم، تکثیر او نور داخلي سیستمونو لپاره کاریږي. همدارنګه ورپسې راځو پښې. دوی چې دی اته ګډې پښې لري چې دا د دوی مثال تر ټولو څرګنده ځانګړتیا ده او پښې څخه چې دوی د حرکت ښکار نیولو او ځینو وختونو کې د حسي دندو لپاره هم ورڅخه استفاده کوي. دوی خپل په ځان کې انتنونه نه لري. انکبوتیان چې دی هغه د نورو کلک پوټکو په څیر انتنونه نه لري چې د هغه په واسطه وکولی شي حسي کوم شیان چې دی هغه حس کړي. ورپسې سترګې چې دی ځینې چې دی اکثره یې مثال د سترګو لپاره فرق لري. ځینې یوازې څو ساده سترګې لري خو د لید ځواک یې په کښې کې محدود دی. ځینې سترګې لري مګر نسي کولی چې شی سم وویني. ورپسې راځو خوله او د زهرو غدې ته. دوی چې دي د ښکار نیولو لپاره ځانګړې خوله لري چې په ځینو ډولونو کې زهري غدې هم شتون لري چې هغه د نور ژوندي موجودات لپاره خطرناک کېدلی شي. زهر چې دي د ښکار فلج کولو او د بدن هضمولو لپاره کاریږي چې د کم خوراک چې دوی کوي هغه څه کې پرې وکولی شي چې هضم یې کړي. همدارنګه د دوی پوستکی چې دی د ودې پر مهال څو ځلې خپل پوټکی بدلوي پوټکی اچوي چې د هغه له امله د دوی کوم پوټک چې دی د وخت په تېرېدو سره تغییر خوري او همدارنګه د دوی تنفس چې دی د تنفسي سیستم چې دی هغه کتاب ته ورته د سږو هوایي نلونه لري چې د هغه په واسطه دوی څه کوي تنفس کولی شي او اطراح چې ده د جوړه مالپیګي ټیبونو په واسطه یا هم د کوکسال په نامه یو ډول غدې چې هغه په واسطه دوی خپل اطراح چې کوي د اطراح عملیه سرته رسي. همدارنګه په عصبي جهاز کې دوی چې دی د ملا په برخه کې غوټې لري د عصبي غوټې لري چې دا د دوی سره مثال کوم حسي غړي چې دوی لري په هغه کې مرسته کوي او په دې کې هم ځینې دوی چې دي هم نارینه او هم ښځینه جنسونه لري چې په دې کې ځینې ټولې مختلف دي. ځینې چې دي یوازې ژوند کوي او ځینې په ډله ییز ژوند توګه ژوند کوي او زیاتره یې هګۍ په کښې کې اچوي او ځینې چې دي ښکار کوونکي دي. مثال یو شمېر چې دي په آزاد ډول ژوند کوي او پر نور ژوندي موجوداتو باندې ښکار کوي او د دوی کوم تنفسي هغه وویله چې مثال کتاب ته مخت سر پاسته سیستم مختزه همدارنګه د بدن د کلک پوټکی په واسطه پوشسه وې دي چې دا د دوی د بدن چیکي ساتنه کوي د وچه دوسخه او همدارنګه مثال د اوبو د تبخیر دوسه او په دې کې ځینې چې دي موږ وایو چې یوازې ژوند کې هغوی ځاله جوړوونکي دي چې دغه انکبوتیان چې دي لکه مثال د ورېښمو تولیدولو وړتیا لري چې ځالې جوړوي او ښکار نیسي ورباندې او دوی چې دي ځینې ټوله غوښه ډېرې غوښه خوړونکي دي او عموما حشرات او کوچني حیوانات ښکار کوي. انکبوتیان چې دي هغه ډېرې ځانګړتیاوې لري، مثال دوی د حشراتو کنټرول کوي او په طبي اکوسیستم کې مهم ګټې لري، لکه د خوراک زنځیر مهمه برخه ده ځکه چې د نورو حیوانات لپاره د خوړو سرچینه دوی برابروي. همدارنګه د زهرو کارېدنه چې ده د زهرو څخه په طبي څېړنو کې کار ورڅخه اخیستل کېږي. چې دغه کم انکبوتیان چې دي هغه مختلف ډولونه لري، مثال د خبرې غنه چې ده هغه مختلف جوړښت لري، د دوی مختلف ډولونه وجود لري په سیستم کې یا په غذایي زنځیر کې چې مثال دوی بدن چې دي هغه هم د سر سینې او برخ څخه جوړ شوی دی چې دا د سر او سینې برخه چې ده هغه یو د بسره وصل ده، یعنی سفالو تراکس دي. او همدارنګه دوی چې دي په مختلفو ساحو کې د چاپیریال په مختلف برخو کې ژوند کوي او د دوی د سر او سینې برخه چې ده یا سفالو تراکس برخه چې ده هغه د ګیډ سره د یو نری ملا په واسطه چې سوی ده وصل کیږي او د دوی د لیدو حس چې دی ډیر قوي دی ځکه چې دوی کې ځینې مثال اته سترګې لري او ځینې هم تر دې مطلب کم یا ډیر لري او دوی چې دی څلور جوړې پښې لري چې د هغه په واسطه دوی کولی شي مثال دوی یا درې په دغه کم پښو کې چې دی غاښونه لري چې د منګولي وجود لري چې دغه په واسطه دوی کولی شي خپل ښکار په صحیح ډول سره ونیسي او پر هغو باندې حمله وکړي او کولی شي چې په یو برخه کې پر نباتاتو باندې ځان زوړند کړي او د دې کوم دغه چې دی مطلب جوړښتونه چې دی هم نارینه برخه لري او هم ښځینه چې نرانی چې دی هغه نسبتا و ښځینه او جنس ته غټ وي. په ځینو کې چې دی جنس ښځینه غټ وي چې مثال د ښځینه چې هغه په معلومدار ډول سره معلومیږي توپیر ورڅخه کولای شي. ورپسې راځو لړم ته. لړم چې دی دا د ځینو خطرناکو انکبوتیانو څخه دی چې په چاپیریال کې وجود لري. لړم چې دی د موږ وایو خپل په ځان کې مختلفې ځانګړتیاوې لري او دوی چې دي د نورو حشراتو څخه جلا دي او د بدن جوړښت یې چې دی هغه کې مثال سر د سر او سینې برخه ده، همدارنګه د نس او ګي د نس یا ګیډ برخه ده او لکې پکې وجود لري. د سر سینې برخې ته راځو. دوی چې دي د بدن مخکینی برخه ده چې په مثال دغه په مخکینی برخه کې چې دي سترګې وجود لري او سترګې چې دي دوه مرکزي سترګې دي او څو کوچني ساده سترګې لري چې مثال د دې سترګې مطلب دا کوم محدود سترګې چې هم لري خو بیا هم دوی نسی کولای چې یو شی په صحیح ډول سره وویني. او دې چې دی د پنجو په څیر جوړښتونه دي چې د ښکار نیولو او د ځان ساتنې لپاره ورڅخه کار اخلي او خوله چې ده هغه د ښکار مایاتو د مثال نیول لپاره او په خپل ښکار کې د زهرو سوول لپاره هم ورڅخه دوی چې کې استفاده کوي او د ښکار د ټوټه کولو لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د نس په برخه کې چې ده نس برخه هم یا د سینې برخه چې ده هغه موږ وایو مخکینی برخه ده، شاته برخه ده چې په مخکینی برخه کې چې ده د داخلي سیستمونه لکه هضمي سیستم دي، تنفسي سیستم دي هغه وجود لري او په شاته برخه کې چې ده هغه د لکۍ اصلي بنسټ دي چې د زهر د حملې لپاره مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د لکۍ برخه چې ده د لکۍ په برخه کې چې دي د بدن ورستي برخه ده او دا هم مثال په دادی په نور سیستمونو کې د دې برخه سره هم هضمي سیستم تیریږي نو ځکه د بدن د نورو برخو سره اړیکه لري او دوی چې دي اوږد او څو بند لري چې اخیرنی بند چې دی تقریبا موږ وایو لکه چې ده د دروس مثال د سینې برخه چې ده هغه د دروس څخه د 3 4 15 یا 16 کړي په پزان کې لري او دغه رقم لکه چې ده هغه مثال 15 16 دونه لکه جوړ دغه لري بندونه په پزان کې لري چې په پای کې زهري نشو وجود لري چې د ښکار د فلس کولو او ځان ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی اته ګډې پښې لري چې د حرکت کول لپاره ورسخه استفاده کوي. دوی چې دی مثال کله چې پر کم حیوان باندې حمله کوي، دوی اول لومړی راول د کم حصي ځواکونه چې دي د خپلو حصي جوړښتونو په مرسته د ځمکې سا رژدېدل د هوا حرکت احساسوي، چې په دې سره دوی کولی سي خپل ښکار په نښه کړي او معلومیږي چې دوی عموما د شپې د خوا فعاله وي. د ورځې د خوا د ډبرو لاندې دوی خپل ژوند مخته وړي، د شپې د خوا را ښکاره کیږي او حشرات مثال نور کبوتیان او کوچني حیوانات چې کوي ښکار کوي. د ښکار نیولې داسې دي چې دوی خپل کم پنجې په مرسته ښکار نیسي او ټینګوي. که ښکار مثال د غو په مقابل کې مقاومت وکړي، مثال دوی د لکۍ کاروي او هغه فلج کوي. دوی یو خاصیت لري که چیرې مثال د دوی ښکار چې دی د دوی سره مثال غواړي چې تېښته وکړي یا خپل ځان ورڅخه وساتي، نو دوی هغو سره مثال ډېر هغه کېږي هغوی پرېږدي. او دوی چې دي د زهرو کارونه چې ده دغه کم د لکۍ په نیش کې چې زهر شته د هغه څخه ښکار فلج کوي او وژني یې، یا هم وژني. او دوی چې دي د زهرو اندازه د لړم د ډول او ښکار د اندازې پورې اړه لري. همدارنګه د دوی کم چیچیان چې کم زیږي یا نوي دغه چې مثال نسل چې رامنځته کېږي هغه د دوو ورځو په جریان کې زیږي او وروسته ورڅخه د مور سره تر ډېره وخته پورې د مور په شا پورې تر څو پورې دوی خپل وده کوي او د چاپېریال سره اموخ نیسي. او دوی چې دي مثال د جامد خواړه نسي خوړلی، نو د ښکار بدن نرموي او بیا یې مایات څښي. او د خولې ځانګړې غدې د ښکار بدن د نرمولو کې ورسره مرسته کوي. او د ښکار هغه کم پاتې شوي مواد چې دي د ښکار له خوړلو وروسته پاتې شوي پرېږدي او بیا نوی ښکار پسې ګرځي. او دوی چې دي په غذایي زنځیر کې هم ډېر ارزښت لري. ورپسې راځو د لړم وروسته سلپشې یا زنځه پیژنو. سلپشې یا اوږده، دوی چې دي خپله اوږده ستوانۍ جوړښت لري او همدارنګه د دوی دوې جوړې پاسنۍ ژامې لري چې مثال مختلفې نوې لري. او په دې مختلفو ډولونو کې ځینې چې دي مثال 15 کړي څخه جوړ شوي او ځینې چې د 15 څخه آینه تر 102 اوریا کړي پورې د دوی جوړښت څخه جوړ شوي. او دوی خپل په ځان کې منګولي هم لري چې د دغو څخه دوی مثال د زهرو په لوژدولو کې استفاده کوي. عموما سپشې یا زنځه چې د هغه غوښه خوړونکي حیوانات یعنی حشرې، چینجیان، ځینې نور انکبوتیان څخه چې کوي خپل د تغذیه لپاره استفاده کوي. په دې کې یو ډول دی چې هغه د لس څخه تر 12 سانتي مترو پورې اوږدوالی لري. دوی چې دي د انسانانو لپاره ډېر خطرناکه کېدلی سي، ځکه خپل په انسانانو کې خپل زهر دغه کوي لېږدي چې دا د انسانانو د ناروغۍ لامل کېدلی سي. ورپسې راځو د سلپشې یا ځنځې وروسته زرپشې یا هم شوبله پېژنو. زرپشې یا شوبله چې ده د دوی مثال کوم جوړښت دی، دوی موږ یې خپل په جوړښت کې مطلب ډېر اوږد جوړښت لري. همدارنګه د شلو څخه تر لوسو پورې غبرګې کړي څخه جوړ شوي دي او نسبتا و سلپشو ته اوږدوالی یې ډېر دی. او د دوی مثال په سر کاسې برخه کې چې دي سترګې او یوه جوړه لنډ ښکرونه هم وجود لري او پاسنۍ ژامه کې واقع دي. دوی چې دي سینه یې لنډه ده او څلور کړي لري سینه. او د دوی په دغه داخل سیستم کې چې دي د دې کم هاضمي، تنفسي، اطراحي سیستمونه ټوله پکې قرار لري. او دوی عموما په هغو سیمو کې چې نمجن اوسي نمناک اوسي خپل ژوند مختوړي. مثال د رڼا څخه تښتي او واښه خوړونکي دي چې چل نه کوي، یوازې واښه خوړونکي دي خپل واښه خپل غذا لپاره څخه استفاده کوي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده انکبودیان څه ډول حیوانات دي، دویمه پوښتنه ده د لړم د بدن جوړښت څه ډول دی، او آخرنۍ پوښتنه ده سلپشې یا زنځه واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چی جوړ و صحتمند بیاست. شراغ لاست د دولسم ټولګي و څوارلسم لاست. نن ورځ راځو موږ او تاسو خپل د بدن داخلي سیستم کې د اطراحي سیستم پیژنو. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل ژوند د مخته وړلو لپاره د یو له مهمو سیستمونو څخه چې ضرورت ورته لري هغه د اطراح سیستم دی، چې کوم بیکاره او اضافي توکي چې د دوی په بدن کې راټولیږي هغه د مختلفو لارو څخه خارج کړي. مثال د خبرې کاربن ډای اکساید چې دی هغه ټول انسانان چې دي یا حیوانات چې دي هغوی د سږو یا برانشونو له لارې اطراح کوي. همدارنګه انسانان کې خوله چې ده د پوستکي له لارې او د کیبولي چې دي د کولمو له لارې او تشې بولې هم د پښتورګو له لارې خارجوي، چې دا یو د مهمو سیستمونو څخه دی چې زموږ په وجود کې زموږ په بدن کې وجود لري. زموږ او ستاسې نننۍ درس اتیا یمې صفحې څخه تر څلور اتیا یمې صفحې پورې دوام کوي. لومړی راځو د اطراحي سیستم غړي پیژنو. د انسان د اطراح په سیستم کې پښتورګي، حالبین، مثانه او حالب دغه ټول چشتي شامل دي. راځو لومړی پښتورګي پیژنو. پښتورګي چې دی د انسان د بدن یو له اساسي غړو څخه دی چې د ادرار د سیستم برخه ګڼل کیږي. پښتورګي چې دی په بدن کې د وینې فلټر کولو او د فاضله موادو ایستلو وظیفه په غاړه لري او د بدن د مایعاتو او کیمیاوي موادو توازن ساتلو کې هم مهم رول لوبوي. پښتورګي چې دی هغه د بدن د ملا د تیر راسته او چپه طرف ته قرار لري، چې د ځیګر لاندې او د پښتورګو کپسول په شاوخوا کې موقعیت لري. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه یو خاص ساختمان لري چې د دې په جوړښت کې چې دی د کورټیکس برخه ده، د میډیلا برخه ده او همدارنګه پلویس پکې قرار لري. راځو دغه کومې برخې چې دی پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې دی کومې دندې سرته رسوي. لومړی راځو د پوستکي برخه یا هم د کورټیکس برخه چې ده د پښتورګي بهرنۍ برخه ده چې د وینې فلټر کولو لپاره ډېر نفرونونه پکې شتون لري. نفرونونه چې دی هغه د پښتورګو چانیز واحد دی چې کوم اضافي توکي چې دی هغه اصلي په نفرون کې صاف کیږي. او دویم برخه چې ده منځنۍ برخه یا د میډیولا برخه ده چې په دې کې د پښتورګي داخلي برخه شمیرل کیږي، چې د دې کوم جوړښت دی هغه هرم ډوله جوړښت لري او د ادرار د جوړېدو پروسه پکې ادامه لري. او ورپسې د رینل پلویس دی چې دا برخه چې ده د پښتورګي داخلي خالي برخه ده چې د ادرار ذخیره کولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي او مخکې له دې چې مثانې ته واستول شي په دې کې څه کیږي داخلیږي. کله چې اضافي توکي مثال دغه کوم وینه چې پښتورګو ته راځي کله چې صاف کړه سي اضافي توکي په دغه برخه کې ذخیره کیږي. ورپسې راځو د پښتورګو فعالیتونه. پښتورګي چې دي هغه مهم فعالیتونه سرته رسوي لکه د وینې فلټر کول دي، د ادرار مثال تولیدول دي، همدارنګه د مایعاتو توازن ساتل دي د انسان په داخلي بدن کې او د وینې فشار تنظیمول دي چې یو د ډېر مهمه اساسي دندو څخه دي او د وینې جوړېدل. پښتورګي چې دي د کم هورمون یو ډول هورمونونه دي چې د اریترو پوایټین په نامه سره یادیږي چې دغه هورمونونه دي تولیدوي چې د وینې د سره کرویات یا سری حجرې په جوړولو کې دوی مرسته کوي. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه د اسید او القلي توازن په بدن کې ساتي، یعنی د بدن د اسیدیت او القلي کچه کنټرولوي تر څو د بدن چاپیریال سالم وساتي. د پښتورګو بې نظمیانی چې دی هغه د مختلفو ناروغیو لامل کېدلی شي، لکه مثال خبرې پښتورګي مثال ډبرې کیږي، د پښتورګي اتانات دی، پښتورګي مثال یا کډنی فریر چرته ویل کېږي هغه چې دی د پښتورګو د فعالیت کمزوري یا بندېدل څخه مطلب دی. همدارنګه نفرایټس دی چې دا چې بدی د پښتورګو التهاب دی، یعنی کله چې په پښتورګو التهاب رامنځته شي هغه د نفرایټس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه د پښتورګو سرطانونه دي چې دا د پښتورګو د بې نظمیان څخه شمیرل کیږي. نو د دې لپاره چې سالم پښتورګي ولرو موږ باید په کافي اندازه اوبه وڅښو او د مالګې او پروټینونه کم مصرف ولرو. همدارنګه منظم تمرینات تر څو د پښتورګو فعالیت په سم ډول سره مخته ولاړ شي. د پښتورګو کم دندې چې دي هغه راځو موږ وایو چې مثال دی کومې اساسي دندې سرته رسي هغه په څه ډول سره سرته رسي هغه ټوله پیژنو. مخکې له دې چې هغه ته ولاړ شو لومړی به د نفرون جوړښت وپیژنو چې نفرون څخه مطلب څه شو. لکه څنګه چې مو مخکې وویل نفرون چې دی هغه د پښتورګو اساسي واحد دی چې د وینې فلټر کولو، د فاضله موادو لرې کولو او د ادرار جوړولو مسؤلیت په غاړه لري. هر پښتورګي نږدې یو میلیون نفرونونه
لري چې ټول په ګډه د پښتورګي د فعالیت بنسټیزه برخه جوړوي. نفرون چې دی هغه هم یو خاص ساختمان لري، خپل یو منظم جوړښت لري چې لومړی چې دی بومن کپسول وایو، دا چې دی د نفرون د پیلنی برخه ده، یعنی د اول لومړنی برخه ده چې مثال کوم وینه چې راځي لومړی د دغه برخه څخه تیریږي، او دی چې دی د کپ په شکل یو پوښلې خونه ډول لري چې د وینې کوچنی رګ پکې ځای پر ځای شوی دی. چې دغه ګلومیرولوس چې دی یا هم د وینې کوچنی رګ چې دی په دغه برخه کې د دې څخه مطلب د دغې برخې څخه شروع کیږي، او د دغه برخې دندې چې دی د بومن کپسول دنده چې ده هغه د وینې لومړی فلټر کول دی، یعنی کم وینه چې راځي لومړی په دغه برخه کې فلټر کیږي. په دې کې چې دی د وینې اوبه، ګلوکوز، مالګې او فاضله مواد فلټر کیږي، پاکیږي ځدې او پروټینونه او لوی مالیکولونه نه پرېږدي. ورپسې راځو ګلومیرولوس وایو چې دا چې دی د بومن کپسول په منځ کې ځای لري او د وینې د کوچنیو رګونو جال دی، د وینې د کوچنیو رګونو په جال په ډول سره دی چې دغه رګونه چې دی د وینې فلټر کولو او د اضافي موادو او مایاتو ایستل په غاړه لري. همدارنګه ورپسې چې دی د پروکسیمال ټیوب دی چې دا چې دی د بومن کپسول سره نږدې قرار لري، او اساسي دنده چې ده د ګلوکوز، اوبو، امینو اسیدونو او نورو مهمو موادو بیرته جذب کول دي، یعنی کم مواد چې د وینې څخه ایسته کړل سوه، جلا کړل سوله، هغه وروسته د دغې برخې څخه څه کیږي، د دغې برخې په واسطه جذب کړل کیږي، او دوی چې دی د بدن د اړتیا وړ مواد د وینې رګونو ته بیرته لیږدوي. ورپسې د لوب آف هنلی برخه ده چې دا چې د نفرون منځنۍ برخه ده چې د یومانند جوړښت لري او د شکته او پورته برخو څخه جوړ سوی دی، یعنی لاندې او پورته برخې لري چې د دې اساسي دنده چې ده هغه دغه د اوبو او مالګینو موادو جذب تنظیموي، همدارنګه د بدن اوبو توازن او د مالګې کچه کنټرولول هم د دغې برخې په غاړه دی. ورپسې د ډیسټال ټیوب دی، د ډیسټال ټیوب چې دی هغه د لوب آف هنلی وروسته برخه ده، یعنی د دغه کم یومانند چوړش چې دی د دې اخرنی برخه ده راځي، او د اضافي مالګې او اوبو فلټر کول، همدارنګه د بدن د مالګینو او اسیدیت مالګینو والی او سیدیت کچه تنظیمول د دې په غاړه دی. ورپسې د راټولونکو نل دی چې دا چې دی د ډیسټل ټیوب سره نښتی دی او د پښتورګي په مرکزی برخه کې پای ته رسیږي، چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د اوبو ورس دغه اخرنی جذب دی، همدارنګه د ادرار شکل او مقدار ټاکل دي، او ادرار مثانې ته لېږدول چې دی هغه ټوله د دې برخې په غاړه دی. ورپسې د دې سره مشته د دغه کم ډولونو څخه چې دی د دې ټول څخه مشته معلوم څه چې هر برخه یې څه ډول دنده سرته رسوله، یعنی په عموم ډول موږ سره د پښتورګو کمی دندې چې وي هغه موږ د نفرون په دندو کې هم رالنډولی شو. داسې ویلی شو چې نفرون چې دی هغه د وینې فلټر کول، د ګټورو موادو بیرته جذب لکه ګلوکوز او کم پروټینونه چې وهغه، همدارنګه د فاضله موادو لري کول، د بدن د اوبو مالګینوالی او اسیدیت کچه کنټرولول، دا ټول نفرون سرته رسوي. ورپسې راځو د نفرون دندې وایي چې دا هم د پښتورګو په دندو پورې هم تړلی سو. د نفرون په دندو کې موږ او تاسې راځو لومړی د وینې تصفیه وایو. د وینې تصفیه چې د نفرون چې دی خپله په پښتورګي کې د وینې تصفیه کولو دنده ترسره کوي، چې دا پروسه چې د څو مرحلو له لارې ترسره کیږي، چې د هرې برخې ځانګړي فعالیتونه شامل دي، لکه چې هغه موږ وایو د وینې فلټریشن دی. دغه د وینې فلټریشن چې دی دا پروسه په ګلومیرولوس کې ساتل سيږي او بومن کپسول کې ترسره کیږي. دوی داسې ډول سره کار کوي چې وینه چې ده د ګلومیرولوس له لارې داخل کیږي، چې د کوچنیو وینه رګونو یو جال دی، او د فشار په مرسته د وینې اوبه، مالګې، ګلوکوز، امینو اسیدونه او فاضله مواد د دغې برخې څخه بومن کپسول ته داخلیږي، او لوی مالیکولونه لکه څنګه چې موږ وویل هغه په پروټینونه او وینې حجره په ګلومیرولوس کې پاتې کیږي، دغه کم د وینې حجرې چې دي. په پای کې چې دی دغه د بومن کپسول مایع چې فلټریټ پاک شوی دی، فلټریټ شوی دی، دغه چې کیږي عملیه اجرا کیږي. ورپسې د ګټورو موادو جذب لکه څنګه چې موږ وویل په دغه برخه کې چې دی د دې وروسته بیا ځینې مهم مواد چې هغه چې کیږي جذب کیږي، او موږ وایو دا مرحله چې ده په پروکسیمال ټیوب، لوب آف هنلی او ډیسټال ټیوب کې ترسره کیږي. دوی چې دی دا رقم دی چې مثال دا د پروکنیماک ټیپ چې دی د ګلوکوز امینو اسیدونو اوبو او نورو ګټورو موادو 80-80% بیرته د وینې رګونو ته چی کوي جذبوي. او دا د لوپ آف هینلی چې ده هغه د ښکته برخې له لارې اوبه جذبوي او د پورته برخې له لارې مالګې جذبوي. او ډسچارج ټیوب چې دی هغه پاتې مالګې او اوبه چې دی د اړتیا په اساس جذبوي، یعنې خپل اړتیا ډېر نه جذبوي. چې په پای کې یوازې هغه مواد پاتې کېږي چې بدن اړتیا ورته نه لري، لکه فاضله مواد. ورپسې د فاضله موادو ایستل دي. دا مرحله چې د خپله په ډسچارج ټیوب او راټولونکي نل کې ترسره کېږي، چې دغه اضافي مواد لکه هایدروجن آیونونه دي، د پوتاشیم او نور زهرجن مواد له وینې څخه ایستل کېږي او د ادرار برخه ګرځي، چې په پای کې ادرار مثانې ته انتقالېږي. یعنی دوی چې دي دا د وینې تصفیه چې ده زموږ په بدن کې ډېر زیات اهمیت لري، لکه مثال دغه کم زهرجن مواد او اضافي مالګین مواد چې دي هغه لري کوي، د بدن د مایعاتو توازن همیشه ساتي، دغه کم اسیدیت او القلي چې توازن چې دي زموږ په بدن کې هغه کچه همیشه کنټرولوي، او د بدن د اړتیا وړ مواد لکه ګلوکوز او اوبو ساتنه کوي. ورپسې د نفرون د دندو کې ورپسې بل چې دی هغه تنظیم او د بدن تعادل ساتل دي. نفرون چې دی هغه یو د تصفیه د وینې تصفیه سره د بدن د تعادل ساتلو یا هم هیموستاسیس لپاره بنسټیز رول لوبوي. د دې دندې له لارې بدن د مایاتو، مالګینو موادو، اسیدیت او القلي، وینې فشار او فاضله موادو تنظیم په برخه کې مناسب توازن ساتي. چې په دې کې موږ وایو دغه کم د نفرون تنظیم چې دی د بدن تعادل کې دی ډېر مهم دندې سرته رسوي، چې مثال د وینې فلټریشن لکه مخکې برخه کې چې وه د وینې په تصفیه کې شمول، په دې کې هم مثال د نفرونونه چې د ګلومیرولوس په مرسته وینه لومړی فلټر کول ترسره کوي، چېرته چې د مایاتو، ګلوکوز، مالګینوالي او فاضله مواد لومړی برخه څه چی کېږي جلا کېږي. او همدارنګه مثال د وینې دغه کم اضافي د بدن تعادل کې مثال د ګټور مواد چې دي هغه لکه ګلوکوز او امینو اسیدونه بیرته په بدن کې پاتې کېږي. د بدن د مایاتو توازن دی، د مالګینو موادو تنظیم دی، چې دا ټول څوک سرته رسېږي دغه د بدن د تعادل او تنظیم په واسطه د نفرون دنده سرته رسېږي. همدارنګه د مالګینو موادو تنظیم دی، یعنی نفرون چې دی هغه سوډیم، پوتاشیم کلوراید او نور مالګینو موادو اندازه د ډسچارج ټیوب راټولونکي نل له لارې تنظیموي. چې مثال د بدن تعادل داسې دی چې دوی د عضلاتو او اعصابو د فعالیت لپاره د برقي توازن ساتنه کوي، او دا د مالګینو موادو زیاتوالی یا کموالی ستونزې لکه د زړه ناوړه فعالیت مخنیوي کولی شي. همدارنګه دوی چې دی د اسیدیت او القلي توازن ساتي. دوی چې دی مثال دا کم نفرون نه اضافي هایدروجن آیونونه خارجوي او بایو کاربونیټ چې دی یا اچ سی او 3 جذبوي تر څو د وینې پی اچ په ټاکلي حد کې وساتل شي. د بدن تعادل چې دی مثال د بدن په برخه کې موږ وایو کوم دنده چې دی تعادل چې ساتي هغه د وینې د پی اچ توازن دی، چې تقریبا د 0.45 څخه تر 0.35 پورې دوی چې کوي د بدن د تعادل ساتي، فعالیتونه د پاره اړین دی. همدارنګه دوی چې دی د اسیدو د کم اسیدیک خاصیت چې دی هغه چې کوي د اوغو څخه مخنیوی کوي. دا و زموږ او ستاسو د نن مهمه موضوع په اخرنی برخه کې د پښتنې لرو. لومړنی پښتنه د پښتورګي جوړښت واضح کړئ. دویمه پښتنه د نفرون څه ډول یو جوړښت لري او څه دنده سرته رسوي. او اخرنی پښتنه د نفرون وینه څه ډول تصفیه کوي. ستاسو چې د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي ملما ازادي ملما د دېونه خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په ازادي ملما کې ملما افغان لیکوال، شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلان دی. ځلان صاحب خبرونه ته ستړي مشي. راځل دی به پیل کو کله چې افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلی وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو یو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیږیدلې چیرته یې؟ بیا براشو چی ماشومتوب دې څنګه تیر شو؟ پاره وروستۍ غږیږو.
لبد مرغ وایم چې زمونږه زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم، او هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې، او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کامپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالۍ شپې تېرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډېر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو، مونږ هم راتللو. او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسېدونکي وو، نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب، زه خپل ګوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کوټ باندې ډېر تللی راغلی یم. کوټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ و کلنۍ ته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کېږي، خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډېرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره، او په دالارو به مې آبادیانې لیدلې، پاخه سړکونه به مې لیدل، مکتبونه به مې لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ، او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډېر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وې هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې، او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسې بیا دو زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ دپاره هغه ټول موږ ته مساعد، خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به په کوڅو کې خټې وې، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي، یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چاته به کور راولیدلی و، او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و. نو سختۍ نه درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه، یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه و، او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و، یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه، بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې دی تا همزولی دي چې عملته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سینو سال کې شو، طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه و سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو بیرته راګرځېدلی وو. په کلي کې یو مکتب وو په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې وو اتمه کو نه اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم وو د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده وه او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یی کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولس و که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نیوه هغه هم بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو نو هغه که مکتبونه نه مو زه زما کشر ورور مې زما دا ډول زما زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کېناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به مې ورته کېښودلې چې وچه به شوې د سیاهي به م جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلی شوي وو هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې او هلته به م کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یوه سلسله غواړي نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی وه نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغسې مونږ مخته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه وه لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي وو ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل له هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی استادان هم داسې استادان نه وه چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دې ادبیات او هنر او فرهنګ
ان صاحب یو ډېره جالبه نقطه به بل هم درته ووایم چون شاید دا د ډېرو خلکو تجربه واوسي یا نه خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان هم واوري چې مونږ سره زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو مونږ یوازې لیک او لوس د پلار نه زده کوو مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې وه هغه مونږ لا په مکتب کې نه و لوستی ولې مونږ د ابجدو حساب یاد کړ نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه بلکې خپله چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستله نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ دستي پوه بل شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدده دی او لام څو عدده دی هغه به م چې جمع کړ نو دستي په دستي به م ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي نو هغه کلاسیک کم دغه چې و د مون سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړی و مرسته کړی و چې کله زه مکتب کې ما وکول شو چې مثلا په لومړي ځل زوم صنف کې کېنم زه امتحان ورکوم زه پوم صنف کې کېنم همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی همداسې وکول شول او ټول ماشاءالله چا دغه اقتصادي مشکلاتو نه یا یو دمي چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه خو که خپلو کارونو کې ښه ښځیانو ته ورسېدل ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو مونږ د دې خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوې بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې او همداسې پور په پور باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریقه چې هغه اصول درته ښایي نو په هغې کې به د شعرونه راتلل مونږ په تختو د شعرونه لیکل نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا او په دې کې یوه خبره کېږي او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول نو دا به یو اوږد بحث و ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد د عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود رنګ به نه درلود ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل همدا ډول کتابونه چون زمونږ سر و کار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و بیا پلار مې درلودل بیا مشران ورونو نو سر مې سر و کتاب سره او ورځپاڼو سره او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي کریشتیا درته وویم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه نو بیا شعر مې شروع کړ. خو یو دوه ځله یو څه وخت شعر مې لیکل خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې هغه مشاعره کې تلاړم خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده مشاعره کېنستلم ډېر خلک راغلي وو پښتونخوا نه هم راغلي وو هملته د پېښور نه هم راغلي خپله د ځایي خلک هم زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یا نیم کس په کې ګډون کړی و هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته مې تمایل راځي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په د هغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خوافشا یا 99 خوافشا دغه کلونه یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهمې راته هغه وخت نه وي په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کړو بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وې آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یو عاشق او درې معشوقې او ډېر زیات دغسې یو کتاب کتابونه ډیر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه چې
عموما به په دې کټونو پراته و په داسې واړه واړه کټګکی به ورته اچولي و دا دی کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه دختی از ځینې ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو ډېر ځوانانو اخستو. د لنډیو ټولګي وې چې لنډۍ لیکلې وې او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي و.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوستو. خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره وه. هغه نور هلکان به چې و هغه به راغلل یو ساعت به و بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و هم به هم دیني درس ویلې هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به م ورته ویلې که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي ادب څه ډول باید شاعري وشي نو دوی باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې او بیا مې شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي. خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنې د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي په نوره دنیا باندې خبر شي په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ور اچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و د ادبیاتو لوستل شاعري زده کول او شاعري ور لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یوه خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسي شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعري وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولو ډیر پاڼې هم ډکې کړي هغه به یو رقم وي. خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي زه باور لرم هغه به په مراتبو ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما دې وروستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاد نه وپوښتل چې دې ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنې او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو البته په انګلیسي وو ډېر په زړه پورې وو او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي ژبنی مهارتونه یې لوړ شي او د موضوعاتو په اړه باندې د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یی. ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي نو اردو ادبیات باندې حکیمت څومره مرسته در سره کړی دی چې پښتو ادبیات باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسوري زیات شي.
ان سب د مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې د تاته دروازې پرانیزي ته څومره مخکزي هغه عمر تاته دروازې پرانیزي او ساته لوسن زیتیږي او فکر کې یو تند محسوسه او هغه په سړی کېږي چې د تند می چیرته خورو کومه لخم مرغا چون په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې زما ذهن دس جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې تنوم روان نشاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکړمه. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه په هغې کې مې دغه واخیست ممبرشپ واخیسته ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډېره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو په 300 500 700 نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړل وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډېر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه کتاب به مې وړه شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه د استدلال جوګه ومه او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې ما کتاب واخیست د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستله. نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به وو هغه به مې ځان ته نښه کړل هغه به مې ویوړل فوتوکاپي به مې کړل هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو خو بیا ماته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب واوړه او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي شاید نوم به تاسو اورېدلی خپل لیکوال هم دی هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولمه او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب ور وړه نو ما به ځان سره دغه به مره سره وي فوتوکاپیانې. نو بیا هغه ماته وویلې چې ځلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانې ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوې کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و د کتابخانې ته زه کتاب راوړه کتاب راله هلته به مشاعرې هم کېدلې مشاعران به هم کېناستل. نو په کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم خوند یې راته راکوه واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې ما به شعر لیدل نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولی شم. نو په کراره کراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولي ووایه. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کې هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدی خو ته دا سیرته وایا چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوی یا لاستراوړنې څه غنی
زما خپل ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه را تر زده کړله کتابونه یعنی زه خپل په دې باور ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی خپل شوق مې دی او پاغې باندې روان یم کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی خو نه زه وایم چې قراره قراره ولې هغه ته چې څه غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې دوه د نثر دي دوه د شعر دي نور مې ډېر کار کړی دی ډېره شاعري مې کړې ده داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی مقالې مې ډېرې لیکلي دي هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتما خبر به یې.